السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د اسلامي همکارۍ او سازمان په نننۍ غونډه کې د بشري مرستو په نه سیاسي کېدو ټینګار شوی. د طالب پلاوي مشر د بشري حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. عام خلک او مدني فعالان له دې کانفرانس څخه هیله لري.
اسلامی هیوادونه پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې د تحصیل حقونو ته دوی درناوی وکړي. ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
طالبانو ویلي چې په سیاسي او اقتصادي برخه کې بل د کانفرانس لاسته راوړنی ولري. آیا همدا سیدا
په سیاسي لحاظ دغه کانفرانس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی؟
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه ترستانه شو، خبرونه اورو. صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. او په کراچۍ کې د فاضله بیا د چټل لوبو په لیکو کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسید. خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د او آی سی یا د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي.
I speak to the United States specifically. They must de-link.
زه په خاصه توګه امریکا مخاطبه اومه چې هغه باید د طالبانو حکومت او د 30 میلیونو افغانانو حساب جلا کړي. که څه هم دوی له طالبانو سره تیر شل کاله په جګړه کې وو، خو دا د افغانستان د خلکو مسله ده. 30 میلیونه انسانان، نو ځکه ډیره مهمه ده چې باید سمدستي اقدام وشي. موږ باندې اسې هم نه وخت شوی. د طالبانو په بیا واکمنی دوله افغانستان سره غنې بهرنۍ مرستې ودرېدې او دغه یواد نګدي 10 میلیارډ ډالر شتمنۍ کنګل شو. امریکا چنګار کړی چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالی په د اتو آسیایی لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 1.5مه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ په پیغام کې چې ازادي راډیو ته امر غلې ویل شوې، د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبي وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه واد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم نیول کیږي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم پر روانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپا نیوګینیا پی این جی سره مخ ده. د پاکستان په تر ټولو لوی بندري ښار کراچۍ کې د چټلوبو یا فاضله په کانال کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 12 ته ورسید. چاودنه پرون شوې ده. نن چارواکو ویلي دي چې د شپې ناوخته د ځینو هغو کسانو نه چې سخت ټپیانو هم ځینې مړ شوي دي او د مړو شوو کسانو شمېر 12 ته ورسید. لومړی د 12 کسانو د وژل کېدو خبره شوې وه. پیښه د کراچۍ ښار په یو برخه کې شوې ده چې د چټلوبو کانال یا د فاضلاب لاره د یو ودانۍ تر لاندې پټه وه او چاودنه د ګازو له امله پکې شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورنو. د کردستان څارنوالي خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د قربانی تر اعدام مخکې ویلي و چې له دغه سیاسي بندینه د ایرانی څارنوالانو لخوا په زور اعتراف اخیستل شوی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي حیدر قربانی هیڅکله وسله نه وه پورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. حیدر قربانی شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د 2 غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یو ځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک اکثر د بشري حقونو فعالان د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړي دي. او اسرائیلی ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرو اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولی دي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دینی ښوونځي 3 زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. 2 فلسطینی ډلو د تیرې پنجشنبې برید ستایلی خو چا یې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته د آزادۍ رادیو .com راځو. د خبرونې د سر راپورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو په وزیرانو په غونډه کې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې نن له غرمې مخکې پیل شوې او لا هم روانه ده. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 450 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله ویل بیل کوم قید او شرط دي له دې هیواد سره مرستې دوام وکړي.
نقد او پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپلو پښو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نقدي پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم خنوي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا د غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم وینا وکړه. وی ویل د اگست 15 لکه چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه که بل هر هیواد لدې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پې کړی وای. عمران خان خبرداري ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت درو ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه بلکې دا زموږ دینی وجیبه ده چې د افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني. خدای هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیا رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد د افغانستان په اړه د دی غونډې د جوړېدو وړاندیز کړو، د اسلامي همکاري او سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقوقو په څنګهړي توګه د خوځو د حقوقو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هر برخه کې مرسته ته چمتو دی. د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توهاب د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان په اسلام آباد کې له بشري ناورین نه د افغانستان د ایستلو په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې ته هیلمندی او دی وای چې باید اغیزناک پایلې ولري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اسلامي هیوادونه باید افغانستان له اوسني بحران نه راو باسي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوی او لا هم دوام لري. دا چې د خلکو هیلې ترې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان ناست نه د افغانانو هیلې یو شپیر کابل میشتي وای سره لدی چې د افغانستان په اړه په زورونو دا شان ناست شوی او پایلې نه دور کړي. خدا زل په دې توپیر چې افغانستان کې نظام بدل شوی او حالت تر هر بل وخت سخت دی، د ډول ناستو پایلو ته هیله مندي زیاته ده. د دوی په باور د افغانستان خلکو سره د محل بشري مرستې تر هر څه ډېری مهمې دي او په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو د پوره همکاري تمه لري. د کابل خار وسیدونکو طارق
په دې شرایطو کې چې پر افغانستان باندې هم د افغانستان پر اقتصاد باندې د اقتصادي بندیزونو ډېر تاثیرات کړی دي او په دې ګونګ حالات کې روان دي، بیا هم خلک ورته خوشبینه دي چې ګواکې اسلامي هیوادونه هم پر اروپایي ټولنې باندې او پر هغه هیوادونو باندې غږ وکړي چې افغانان د دې ناورین څخه وباسي. افغانان په تمه دي هیله.
د کابل خاربل وسیدونکو فروتن بیا وی اسلامي هوادونو د بشري مرستو ترڅنګ باید د نړۍ او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو ټینګولو لپاره هم کار وکړي.
د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره کار وسی او دا په غونډه د دې سبب وکړي چې دا زمينه مسایده سي چې د افغانستان اړیکل نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایده سي.
د غونډه ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی هم ورغلی. امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته رسیدو سره هماله پاکستانی رسنیو ته وویل زمونږ به غوښتنه دا وي چې د کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وجهي صندوق جوړ شي، افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او راژوندی شي او زمونږ او دنیا ترمنځ ښه راشه درشه وشي. خو ځوان او مدني فعال روح الله تابش د دې ناستې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان په نوي نظام د فشار راوړي تر څو د نجونو د زده کړو او ښځو د کار ستونزې هوارې شي.
زموږ هیله او امید هم همدا دی چې اسلامي هیوادونه پر اوسنی نظام پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې دوی د انجونو د تحصیل او د زده کړو حقونو ته دوی درناوی وکړي، همدارس مطبوعاتو ازادۍ ته دوی باید خپل ژمنتیا بیا ثابت کړي. اسلامي هیوادونه باید پر دوی باندې فشار راوړي، د دوی لکړنو څخه دوی باید نظارت وکړي، هم شموله او ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
د اسلامي همکاري په سازمان کې وسرچینی چنې غوښتل د موضوع د حساسیت لکبلې نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل د غونډې پای کې به یو غړ اعلان خبره شي چې بشري او سیاسي برخه به ولري. د سرچینی په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو غوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوال کنوانسیونونو تشمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزادې کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي. داسې حکومت چې خصي اونجونی هم پکې وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناست په داسې حال کې په اسلام بعد کې جوړیږي چې هغه د هندي رسنیو دراپورونو لمخې نن نوې دهلی هم د هند مرکزی آسیا ډیالوګ پونوم دی ویناست کوربه دی. ویل شوی چې په دغه ناست کې به هم د افغانستان د بشری مرستو روان اقتصادي حالات په تړاو بحث وشي.
ستاسو لا پیغامونو
په پاکستان کې نن د اسلامي هیوادونو ناسته کیږي او دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو ټول افغانانو مونږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري او په دې باندې یو بحث وشي. مونږ ته هم دغه ناسته انشاءالله مونږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ لري.
موږ ته د خارجي کومکونو ته ډیر اړتیا لرو. افغانستان ډیر زپیتلی ملک دی، ډیر زیات موږ باید موږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچ ډوډۍ هاریان دي، وچ ډوډۍ ته پیدا کیږي نه. نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونو کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمينه مسایل سي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایل سي. د دې ترڅنګ د بانکونو وضعیت یو مهم او اړینه مسله ده، ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسي او کار ورته وسي او په دې هیله چې د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتل سي.
اسلامي هیوادونو کانفرنس چې نن جوړیږي، بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي، دا د سایلو دی او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېر مزیت مسؤلیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې بد حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تفتین کې. دوی اولین کانفرنس کې ناسته ده چې د دوی وزیر خارجه امیر خان متقی به ګډون کوي. زما د دوی نه دا خواست ده، غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ او د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډېره اړینه په دې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې، او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده. او بله دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت دپاره غږ پورته کړي، او هغه څه چې د مسلمان یا د خپل هغه انسانیت هم کېدی شي چې پورته کړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
بیا هم د ورځې په همدې موضوع کې پاتکیږو. طالبان هیله لري چې په اسلام آباد کې له نننۍ جوړې شوې غونډې به په اقتصادي او سیاسي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. طالبان وایي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې په تیره خبرونه کې د سیاسي چارو لکتونکو او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نو پوښتل چې د دې غونډې پیغام او ګټې طالبانو ته څه دي.
زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډېر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډېر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري. خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري. خلق خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلې. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خو دا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرح باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان نو غواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په حق له په اسلامي نړۍ کې ده، دا باید تغییر ومومي.
څه کول په کار دی ډاکټر صاحب؟ څه کول په کار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وخی چې دغه د هدا اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوي چې د دوی نظام منځ ته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دی ډېری دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې شوه که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې در کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرانس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاونډ نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو مونارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرانس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی.
بله،
په دې لحاظ موږ دغه کانفرانس ته په مثبتو سترګو ګورو.
د سیاسي چارو کتونکو کې ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري او چارواکي فعالیتونه هم غیر قانوني بولي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کرا شمیر نه ښیي، خو وایي چې په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونې په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. تاسو په خپل ولې دل چې مهر لاک شول ټول خصمشتي ولسونو ته دمو ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو هم وایي خلکو ته باید عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر اساس کې خدمتونه وړاندې شي. مالج ډاکټر حبیب شاه انصاری چې د خار د روغتیا خرڅخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمیر معالجوي او د غاخونو کلینیکونه او درملتونو نه ډیر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبون چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبون چې مسلکی نه دي خدمات تر سره کوي، هغه د وخنې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات تر سره کوي، دا د ولست پور په زیان دي. او عام روغتیا وزارت او عام روغتیا ریاست په د ستراتیژي او پالیسي په نظر کې نیول سره ان شاء الله په دې اړوند اجرات کوي او دا به ولسمه د پور په دې برخه کې کور کې ترسو وکړای شو موږ ولسمه ته قانوني خدمات وړاندې کو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د با کیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د خاخونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخنۍ برخه کې د کلینیک برخه کې دوی تر سره کوي هغه جواز ونه لري، او هغه لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کو چې کله په موږ نه داسي یو فشار واردېږي یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه هغه لمنځه لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غواړي چې مایدې لپاره استعمالېږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او نیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډیر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوز د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
زموږ آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راز د اف ام په 3.5 سپو د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادی رادیو اوري.
په کابل کې یو انجلۍ په خپل کور کې نور انجنونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې د محل جونې لشپګم ټولګي پورته زده کړو نه به برخې شوي. د پوهنې فعالان د دې انجلۍ د نه وخت ستایي او وایي خدای چې ورته نه وختونه نور هم ډیر شي.
دلته د کابل ښار په وڅنډه کې لښپګم تر 12م ټولګي د خوندزي نګدي 50 د کونکو ته د خوندزي مضمونونه تدریسيږي. خدا کوم رسمي خوندزي نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یې وینجلی په خپل شخصي لګخ په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د اداري او تجارت له خوندزي فارغ ده، خو اوس کوم رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غوړي د دغه خونیز مرکز دقیق ځای پر راپور کې یاد شي وای، د غونجونو ته ځکه د خونځي مضمونونه ورزده کوي چې راتلونکی کال یې پر مخ د خونځي دروازې پرانیستل شي نو له بشپړ چمتووالي سره خونځي ته ولاړ شي.
دا مرکز می لشپګم تر 12م ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د خونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و ترسو هغه نجونې پکې درسونه وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره خونځي ته لتلو پاتې شوي یا نشي کولای خپل درسونو ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل انجونې لدی رامسته شوی فرصت خوښی دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو دین معلوم برخلیک ته د پایټکی کېږي او خوانځي دي د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه يم د اتم تلګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ خوانځي کې درس وایم او ډیره خوښایم چې په دې حالت کې په واریا زده کړو بوخت یم.
زه نه دایم د نوم ټولګي زده کوونکی یم. مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ ته زده کړې زمينه برابر کړي او زموږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنه کړه. وروسته بیا لومړی تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپل ښوونځیو ته ولاړې، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر 12م ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلې پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي دوایي د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي، ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلې شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي، په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویلې، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، 12 کاله ښوونځی وای او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې وی طرح کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول انجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده بل دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري معارف ژمن دي چې په هره برخه کې حتی الامکان د هغوی سره مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1400 کال په پای تر رسیدو سره په ځینو هغه ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه و ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې. خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
مخاکله آزادی رادیو نه اوری په دویم نیمای کې درته د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام لرو. دا پروګرام طاهر روخان درته وړاندې کوي، خو اوس 4:30 بجې شوې. لاند خبرونه له صفی الله ستانګزین اورو.
پاکستان صدر اعظم عمران خان وای امریکا دی د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د وای سی یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. تمه ده چې آسیایي لوبې د ډسمبر په 23 پیل او 1.5 پای ته ورسیږي. افغانستان با د هند، پاکستان او متحده عرب امارات سره مخ کیږي. په کراچۍ کې د فاضلاب او یاد شټلو اوبو په کانال کې د غازو لامل د چاودنې د مړو شو کسانو شمیر 1100 ورسید، ټپیان هم 14 شوې دي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي حیدر قربانی اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وجنه تورانو، خو د بشري حقوقو فعالانو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له حیدر قربانی نه په زور اعتراف اخیستل شوی وو. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولې دي.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای شئ. ادرس یې azadiradio.com. وړاندې درته په خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لرو، خو راځي تر دې پروګرام مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په موخه متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا سیالۍ به د 3 آسیایي لوبډلو په ګډون د ډسمبر میاشتې په 23 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 1.5 نیټه به پای ته ورسیږي. په پیغام کې راغلي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم جوړ شي. آریان سکلیټ لوبډلې د غور د فوټسال غوره لیګ اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیګ دوه اونۍ مخکې د امن جام په نوم په فیروزکو ښار کې پیل شوی وو چې نن پای ته ورسید. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو چې په پایلو به کې آریان سکلیټ او لایف ګیټ لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې آریان سکلیټ لوبډله د سیالیو اتله شوه. د لایف ګیټ لوبډلې لوبغاړی عبدالرؤف گجر ته د 24 ګولونو په وهلو سره د ښه ګول وهونکي، د آریان سکلیټ لوبډلې لوبغاړی ظاهر ګهري ته د غوره لوبغاړي او شیرخان شاهین ته د غوره ګول ساتونکو جایزې ورکړل شوې. او د هند کرکټ ملي لوبډله په جنوبي افریقا کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند کرکټ بورډ وایي هندي لوبډله جنوبي افریقا ته رسیدلې او اوس په یاد هیواد کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ په درې ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وشي چې لومړی ټیسټ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د 2022 کال د جنوري میاشتې په 28 نیټه به د درېیمې او وروستۍ ورځنۍ لوبې له کولو وروسته دا سیالۍ پای ته ورسېږي. د هند کرکټ لوبډلې لوبغاړي چټشوار په جړا ویلي باور لري چې دا لوبې بغټي ځکه د دوی تیزه توپ چونه ډیره ښه ده او هیله مند چې همدا د قوت ټکی د لوبو د ګټلو لامل هم شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره دورکو سو عزیزانو د خبرونی قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړ روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. درانو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم تاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته رسیدلی وو چې موږ په دې خبرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او ادرس او د ورک سوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپل یاد کړي. موږ دغه یادونه څو څو ځله کړي خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډېر امکان لري چې موږ یې خپور نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلې روشان سے تا ته څوک چاوي سلا شاریه پینځه غوټول ته کوم ز پر هیڅ پر سر لیم در سره د ټلیفون په کر خدا پیام در ته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، کونګې دی په جبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانې د دغه نه ورکم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0 9 8 3 4 3 0 0 0. یعنی 0 9 8 3 3 0 0. او دغه پیام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زمون پیامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو بدر درنا کہ درمن ارد میں کوستین سے جوڑ بخیر شرف دے وقت میں ایک مرغہ احمد خادم دے خدمت دولہ تا واشیر ول سوالی او دا کرے تک سن انتخاب مر سن کہ اوقات دا وقت نما تقریبا دا شل سے دیش کال کیش تو سیر نو کہ ہر منن مسلمان رو نو ما سے پتہ نہیں رہا نیڑی کہ ونی سے زمانہ چھن شمیرہ دا 0 0 0. یو تلور 2 8 1 9 تلفون شمیرہ دا جا 0 0 1 2 3 8 9. نو دا دیر وقت ایش پتہ غسن کہ دا وسیج اصل کہ دا وے دا یرات ول دا شندا ول سالے دا دیخار دا کلی مکو کہ نست دا وسط نام بن دا شمیرہ دا جام دا 0 0 1 2 3 8 1 9. و سلام جام دا دا ټول قدم نا دن کتا سلامونه.
بلی السلام علیکم بخبری ساتھ حواجم دا کندهار ولایت څخه زادی راځي ټول امکانات ورته سلامونه کوم ته دې چې له جوړ راو خوش خوشاله بي. نو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې زرو سکال دی چې سره یو نه یم دی نو دې عزیز لشکرګان د کندهار راغلی دی کچېری کلیواز ما ځاغاو نه اس خور کړی دی بوز ما ته په دغه ټول شي نه راړي کوي سي 0 0 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 0 2 2 0 2 2.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول درنو ورځو سلام علیکم چې لرونه کوم د هیلم چې شبات زه محمد کریم حکیاری ما د خندارې ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم چې نن سهار دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړی ما نمبر په ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه زمن یو کا سرکشه دا المخادن موږي پالکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته په دغه نمبر دی ماته زنګ وی لږه صفونه کمزور ده 0345 141 141 ګرین نمبر مې 0345 141 دا پلاډ مو هغي ها یم بچی ورک به نو مخزاجان خو باکو مشهور ده تقریبا 6 کال اوس ورک ده کار څه د دې چا سره یو چې چل دی بل په دې لنده پته لګي لا مو دې غمجن دي چې خپه دي
سلامونه او نه کې له احترامات د افم ټول خدمتمنو کارکونکو ارزنګ ته خدمتمنو هوادوالو څنګه زګله 6.5 افم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سوزل سلنه زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه د چار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مېره باندې زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چار چاته زویرو رحمت اوس پاره $15,000 جایزه هم تحفه کې ورکوي صاحب ما د اړیکې شمیره د درش مېره تاسو وای ماته د پدې غبان زنګ وای او چاته کا ادرس او پخه پته لري ماته د زنګ وای ما اړیکې شمیره ده 0700 711 550 بل شمیره مې ده NKN 0 2 3 9 8 5 8 5 بل شمیره 0 2 9 4 5 1 5 3 5 3 مننه کوم ځوانده دی وی ازادي راډیو مرشدیا بنه ډیره مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځوانده دی خو وخت د خدای په امان وروند خبرونه خو نسیم کې شوی
الو السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام نه په دې هلم سره کوو جوړ به ما یو راتلین نه عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تلور کار کې چې ورکته د هلمند ولایت څخه د دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما خپل نو باید چې ډیر راشي د رمضان ته په سرګردان السلام
السلام علیکم ورکه ته ته د برنامه ټول منوال ته خوشاله افغان مد ننګرهار ولایت نیمه ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی کارته ته بدک معلومات یې ما سر دي اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اډی کوي سي اتصالات شماره مې دا 0 28 2 28 2 9 0 او 1 اړيبا شماره مې دا 0 1 89 6 6 0 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 و ات اړيبا شماره مې 0 و 9 6 6 0 6 3 و په دې غرض ما پیغام نشر کې خوې پامن
السلام علیکم کیفیلیا احترامات ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم زما یو ورور کتي د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو له تیر دوره د محمود عمر اخوند دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا موږ سره د تکت سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کندهار لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو بیا موږ ته په ډیر نه وخت سره ورسې خو خیر دا بلانه مو په منځ کې و تاره له پلاس رانلې نو زه به نشانه تکرار کوم دا دا بیا که هر مسلمان ورور ته پته و ما په کدي په دې لمبر بیا جنگ و زه خپل لمبرم تکرار کوم نو په عمر درڅه یو چې څلور څلور کلونه عمر لري نو د دوه اعصاب او کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اعصابي سیستم کار نه کوي نو د دې په دغه راستو لري چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا د نری لیکستا په دې پر مابین باندې ستر د سربیره مابین باندې چې نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز شدت ته بیا د شین د خلو خوا ته د سیدا نری لیکا دیش لري د ښتنې و طرف بل طرف ته د سویل کاپوس چمال نیلی نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د پدې لمبر شریکي سپراویا چنګوس ولس نصاو وایا او سلام پر خدای ستاره السلام علیکم
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم زه جام پر یادی د زمونږ ولادت وسیدون کې زمونږ راته پیغام پر زمونږ زمونږ یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شګول اکا عزیز نسوالی کالی په تانی څلور میاشت کې چې د خپل کور نه درک سوې دي هر مسلمان ورو ده کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځغوري زمونږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شماره 0 3 1 6 9 8 بیا په پای کې 15 روشن شماره 0 1 9 1 10 4
سلام علیکم د آزادۍ او کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ د شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي 02-02-05-02-15 دغه شماره ده او دغه شمارې ته دې زنګ ووهي.
سلام او مینه احترامات د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو باور یم ښایسته خواست لیدنه دغه درې کال کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته پاک معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ 0-6-6-6-6-6 او روشن شماره 0-0-9-15-9-15 او د اتصالات شماره ده 0-3-0-9-15-9-15 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0-8-8-6-6-6-6 او 0-10-9-15-9-15 او د روشن شماره ده 0-9-15-9-15
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاره هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه درته پیغام پریږدم. زما پیغام دا دی، زما ورور محمد شاه په نامه دا اوه کال کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. کور کې هم ځوان دی، 15 کاله عمر لري او هر څوک محمد شاه په اړه معلومات نو د ازادۍ ډېر څه دا هیله لرم زما پیغام په وار وار نسل کې ترڅو زموږ مشکل حل شي. راځو شمېرې په لور باندې 0-15-4-15-9-2 شمارې یو ځل بیا تکراروم 0-15-4-15-9-2 نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال و څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکي یم. فعلاً اوس په ګریش په ناصره چې اوسېږو، نو د ناصرای څه نادرکه شوی دی بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړی نه د خپله معلومات راکړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حق له که په ایران کې، که دلیا په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-5-9-2-8-15-22 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-5-2-9-15-2-2 ازادي راډیو ته جهان مننه او زما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رحمتالله.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپله کوره څخه نادرکه شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0-8-15-4-1-1 دوهمه شپاره 0-8-9-3-2-5 شمیره یو ځل بیا 0-8-15-4-1-1 دوهمه شماره 0-8-8-4-3-2-5.
سلام. السلام علیکم. سلامونه د زدای ټولو مینوالو ته یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم له ګلابونو خوست ولید څخه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د فلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی خو دا څلور کاله کېږي چې پاره معلومات نشته. که هر چاته پاکه معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټی این شماره ده 0-5-2-5-1-8-1-8-1 د شمار تکرار 0-5-2-5-1-8-1-8-1.
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کیم زما یو ملګری د شکلات نامه چې دریشت کال عمر لري د دوه کال کیږي چې زما څخه نه درکسه وي اصل کې د بلخ ولایت د شهر بلک ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو حتی که د شکلات پاک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ماته پر دغه شمېره زنګ ووهئ 0 8 3 0 2 5 6 د شمارې تکرار 0 8 3 2 5 6 بل شمېره 0 9 0 9 1 2 1 6 شمارې بیا تکراروم 0 9 1 2 1 6 په دې هیله چې زما پیغام نشه چې وسلام ته احترام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورکه د قریب د ملاتړه خو نه میږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړی زما څورک دی او بل زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نه میږي د چیری ولایت دی هغه هم زما څورک دی زما د تلیفون شمېره ده 0 9 4 1 دا زما د تلیفون شمېره ده که چیرې ملا ستاره خوند یا ملاری ملا خوند دا زما پیغام واوري د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه تلیفون د شمېرې د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د ازادۍ د رازدو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نصیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه چې کېنوم اړولی د هر ورور دار انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهئ زه ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 6 0 9 2 0 وسلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ اوسیدونکی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړه او نظر کې شوه د کار چا ته دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انساني هم د مخې په لاندې شمېرو اړیکه کې چې د اړیکو شمېرې د 0 8 9 1 5 3 7 8 9 بل شمېره د 0 8 5 2 4 ټلیفون شمېرې بیا ته کوم 0 8 9 1 5 3 7 9 او بل شمېره 0 8 5 2 4 میره بیا ته مننه
مالیا دا زادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زموږ یو رخصو عزیز دی په نامه د عبدالرزاق د ملا عمر خونزی د حاجی ملا واشا خون مسی دی د جوزجار ولایت دی د قصیفی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقته مې چې کلی زموږ سره غراکه دی نشانه یې درې دی چې پر اصل اف معیوب دی دا اصل اف پر بندو باندې زخمونه لري پر سنگل باندې زخمونه لري ګوتې چنداک دی نو د وکړي امارت د مسولینو یا د امارت اسلامي د شاخر باندې هم دې مهرباني اما د خبره مشه خبر راکي او که هر ورته معلومي هم دې مشه خبر راکي مهرباني به خپل جایزه جن واخي شیرینی جن واخي مشه دې په دغه شمارو باندې زنګ وي 0 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کړی او د پروګرام د چلوونکي توای روشن سره سم دا یله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي. والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون.
ګران دوستان، د دې ورځې دغه خبرونه د خپل پای شوبو ته رسیدلې. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 15.
درنو اوریدونکو، کوم کلام چې زویم هغه د رحمان بابا دی. I'm not afraid.